السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم پیل دې سات په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل ټولو ډیپلوماټیکو استازولیو ته امر کړی چې د افغانستان اتباعو ته د کډوالۍ یا هرې بلې بڼې ویزې صادرې نه کړي. رویترز خبری آژانس د دې وزارت د هغه مکتوب یوه کاپي ترلاسه کړې چې د جمعې په ورځ د خپل ارتباطي سیستم له لارې ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو ته استولی دی. په مکتوب کې همدارنګه له استازولیو غوښتل شوي چې د هغو افغانانو ویزې دي چې د جمعې له ورځې مخکې تایید شوي نه صادروي او کومې که چاپ شوي وي هغه به په آنلاین او فزیکي ډول بې اعتباره کیږي. په دې بندیز کې د اس آی وی یا کډوالۍ ځانګړې ویزې هم شاملې دي. د افغان یوک سازمان مشر شانوان ډایور چې امریکا ته د افغانانو د لیږلو په پروسه کې مرسته کوي ویلي له شک پرته ده د امریکا د حکومت د هغو هڅو نتیجه ده چې له میاشتو ورته کار وشو. د دې سازمان په وینا له 2021 کال رئیس شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته تللي او 215,000 نور د خپلو غوښتنلیکونو د پروسې بشپړولو په تمه دي چې په دوی کې 180,000 د اس آی وي کیس لرونکي دي. دا ګام وروسته له هغې واخیستل شو چې د رحمن الله لکنوال په نوم یوه افغان واشنگټن ډی سي کې په ډزو د ملي ګارډ دوه سرتیري ټپیان کړل چې یوې سرتیري د ټپونو له امله وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به په دوحه کې له افغانانو او نورو اړخونو سره د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر مسایلو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې بینټ به د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې په دوحه کې وي. ملګرو ملتونه په افغانستان کې بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بولي او د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانانو ډېر لومړني حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. ریچارډ بینټ به په دوحه کې له قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي د افغانانو د بشري حقونو لپاره په ګډه کار وکړي. طالبانو که څه هم افغانستان ته د بینټ پر سفر بندیز لګولی خو ملګرو ملتونو په 13 اکتوبر میاشت کې د هغه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړل. اوکراینی مرکچیان د امریکا متحدو ایالتونو ته روان شول چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو د پلان پر شرطونو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. تمه کېږي د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا د مشر رستم اومرویوف په مشرۍ دغه پلاوی به نن یکشنبه په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په امریکایي چارواکو کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبو، ځانګړی استازی سټیف ویټکاف او د ولسمشر ټرمپ زوم او پخوانی سلاحکار جیرد کوشنر شامل دي. ټاکل شوی چې ویټکاف وروسته موسکو ته ولاړ شي تر څو د روسیې له لوړ پوړو چارواکو په ځانګړي ډول له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا به له جنوري راهیسې له پوتین سره د هغه شپږمه لیدنه وي چې ترسره کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي ډول ولسمشر اسحاق هرزوګ ته د بخښنې غوښتنه سپارلې. د اسرائیلي ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې دا غوښتنه غیر معمولي او پایله لرونکې وبلله. په بیان کې ویل شوی ولسمشر به د ټولو قوانینو په رڼا کې دا غوښتنه په مسؤلیت او صادقانه توګه ځواب کړي. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې هرزوګ ته لیکلي وو چې نتنیاهو وبخښي. هغه مهال د هرزوګ دفتر ویلي وو چې دا به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې نتنیاهو په خپله رسمي د بخښنې غوښتنه وکړي. نتانیاهو په امانت کې د خیانت، رشوت او فساد په دریو قضیو کې له 15 کلونو راهیسې تر محکمې لاندې دی. پر هغه تور دی چې له سوداګرو څخه ډالۍ او مالی مرسته ترلاسه کړې، پر رسنیو د نفوذ هڅه کړې او له دولتي واک څخه ناوړه ګټه اخیستې ده.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
در روخت خبرونه تمو زنوری است نوری هر کلای کوم. په افغانستان کې ژمی ته په ورنږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره یو شمېر ناروغۍ د خلکو په تیره د ماشومانو ژوند تر نورو ډېر ګواښي. له سړې هوا سره چې تودوخه کمیږي د تړلو ناروغیو لکه تنفسي سینه او بغل او نورو د خپرېدو خطر زیاتیږي او دې ته په پام چې په افغانستان کې ډېری خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او روغتیایي خدمتونه په ډېرو سیمو کې محدود دي، د دغو ناروغیو او د مړینو خطر هم زیات دی. د خبرونه کې مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میل مده. ډاکټر صاحب کلیوال، خبرونه ته ښه راغلاست. لژمی یا یخنی سره تړلې ناروغي خو ډېرې زیاتې دي، که په پیل کې اوریدونکو ته ووایي چې کومې ناروغي ډېرې خطرناکې دي؟
ډېره مننه نور صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته او ستاسو ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او خدای دې وکړي چې د ژمي په دغې سړه هوا کې بل خیره ټول اورېدونکي او تاسو یو څه ګرم اوسېږئ. په سر کې خو اول د شنړی کې نوري ناروغي هم ډېرې دي او موسمی ناروغي باندې موږ تاسو نن یو څو مهمې خبرې چې دي چې روزمره ورسره تمنګ مخامخ کیږو. هغه کې هم تنفسي ناروغي دي. په تنفسي ناروغي کې ډېرې ناروغي دي او هم پکې سالنډې دي، اسما چې ورته وي، سینو بغل دي، توبرکولوسس دي، یا نورې د تنفسي لارو ناروغي دي زیاتره په افغانستان کې، خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس کومې ناروغي شروع دي تنفسي، هغه کې هم یو د سینو بغل دي، نمونیا. نمونیا په خپل باندې د سږو یو ډول ناروغي ده چې اکثره وخت په ډیری هغه کسان چې هغوی د سیری خدمات څخه لري وي او یا دغه وایروس سره مستقیما مخامخ وي، خصوصا په اوسنی وضعیت کې خو په افغانستان کې ماشومان ډېر کلک نیولي دي، سره دې چې په ختیځه سیمه کې خو کمپاین شروع دی او عامه پوهاوی او واکسینونه هم روان دي. د شری په مقابل کې ځکه شهر چې دی د خپل باندې نمونې ته لاره هواروي، نو ډېرې ناروغي دي. خو باقي کې هم دا موږ راوخلو سالنډې ته نه راوخلو چې ډېر زیات خلک په اختدي. دا یو مزمنه ناروغي ده تنفسي چې اکثره وخت د ساده لارو چې کومې برخې دي چې دا موږ تاسو په ساه خلو دا التهابي کیږي او تنفس ستونزمن کیږي، ورسره خصوصا موږ تاسو ګورو مخې بیا د توخې په ځانګړي ډول د شپې د خوانو ناروغ را پاتې کیږي تر ډېر وخت پورې، ویښې توخې حساب باندې دي، تنفسي تنګواله ورته پیدا کیږي، ساب زور زور اخلي، یا په دې خپل باندې په سینا کې ویزی یا د سیو رقم ته خرپاره غوندې کنه، چې شنګارې غوندې په عام اصطلاح باندې د شپې د سینې سختوالي یا فشاري ورسره ناروغ تنفس په صحیح معنا باندې نشي اغستلې چې به دا څومره ضرورت دي چې به دا تنفس وکړي. نو دا ټول هغه ناروغي دي او نخې نخانې دي چې اکثره موږ په دغه بعض مریضانو کې ګورو چې تنفسي ناروغي په دغه امراض باندې اختشوي وي.
اغه اصلي عوامل چې دي سړه هوا معمولا په ژمي کې خو غني کورنۍ د تودوخه لپاره لرګیو ډبرو سکرو او نور څخه کار اخلي او خپل د لوګي څومره دغه ناروغي خطر زیاتوي.
ګوره لوګي چې دا یوازې نه په تنفسي ناروغي پیدا کوي بلکې پر روان باندې انسان تاثیر کوي. دا معلومه ده اوس تاسو ګوره په نړۍ کې دا تقریبا 2015 کال په اخرو کې یو سروي شوی دا نوې ډیلی د نړۍ تر ټولو ایر پولوشن ډیر یو چټل هوا لرونکو خار دی. علت دا دی چې یو خودس د موږ د نړۍ تر څنګه اول موږ تخپل وطن په کار دی، په اوس په تاسو ګوره په کابل کې دا ګوري ورور دغه نشته، لرګي کم دي، خلک اکثره د زغال نه استفاده کوي، به زغال استعمالي کې دا لوخړه چیر دی. یو دوه خبره دا چې دلته کومه تاسو وګورو اکثره خلک چې دی په دغه خاریاتو کې د دې ترڅنګ چې دا لوګي او دا شیان د دې موادو نه استفاده کوي، سیګریټ وګوري، د موټر لوګي وګوري، دا ټول هغه خبرې دي چې دا خپل باندې دی دغه تلار هواري د تنفسي ناروغي وته. لکه تاسو اوس وګورئ په کابل کې اکثره موږ د خپل شفانو ته چیلل شوې ګورو، ماشومان بیچارهګان ډیر ډیر برخه چې دا په نمونیا اسما په دوی باندې اختشوي دي. دوه خبره ده چې دا خو افغانستان خو غریب هیواد دی، په یو کوټه کې تلور 15 شپږ تر لس پورې نفر ناشتي، په دغه کې یو دانه دی د زوکام یا د سیو کومبل تنفسي ناروغي ولري چې یو بل ته انتقالي دي، همدغه نمونیا شولا. نو دا یو نفر به د کوټه کې توفيږي، دا 15 نفر یا 10 نفر ټول دغه کیږي ورسره اخته کیږي. زمو ټول د درېمه خبره ده چې لرګي کوم دی یو دوه اکثر د زغال نه استفاده کوي، چې زغال په خپل باندې او کاربون ډای اکسایډ په دغه کې زیاتوي او اکسیجن کمی په هوا کې، دا په خپل د تنفس کې او د ناروغي د راتګ لپاره غلط لار هواري ده چې کیږي ورته. نو دا خو چې اوس دا برق سیستم له ګډوډ شوی، نو دا ټول کې کسي کې سر راجم کو دا ټول خبرې دا په دې باندې دلالت کوي چې دا د تنفسي ناروغي او ریټ چې کله لوړیږي په ژمي کې یو لټونه پکې دغه دي چې دا ما مخکې ذکر کړی.
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال. بلې د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او کومه پوښتنه لرئ کولای شئ چې له ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال څخه مطرح کړئ، تاسو به هم حتما ډېرې پوښتنې لرئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې لارې کولای شئ چې سره تماس ونیسئ 00420101220229. بیا تکراروم 00420101220229. دا نمبر در سره یادداشت کړئ، ازادي راډیو واتس اپ شمیره ده. ډاکټر صاحب کړه شو دغه د هاد تنفسي انتاناتو موضوع ته د هم د وایروسي ناروغیو لډلو البته لکه فلو چې د او سخت زکام لامل کیږي که په دې اړه لکه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه هاد تنفسي انتاناتو کې کوم ناروغي راځي.
هاد تنفسي ناروغي کې اوله برخه کې چې ده په خپل باندې انفلونزا ده. انفلونزا چې ده د خپل وایروس ته د یعنی د دبليو ایچ او په کریټیریا کې په اول لاین کې دا ناروغي ده چې دا تاسو څنګه دغه کوي منیجمنت کې باید د دې لپاره کار وشي. ورپسې راځو نمونیا ته. اوس دغه نمونیا چې ده خو چې پیدا شوې ده داسې نه ده چې دا د یو انسان کې پیدا شول او بس همدغې د ونیولو نور ته نه نه که چیرته دا ناروغ په څو ځایونو کې کښېني په څو ځایونو کې دا خپل وایروس خوشي کوي. حتی زمونږ استاسې خصوصا په افغانستان کې خو دا ټولنیز ژوند دا رقم ته دی چې ډېر خلک سره ګڼه ګوڼه ډېره وي او دوی پکې اوسېږي. انفلونزا دا ټوبرکولوسس دی په خپله باندې چې دا بیا وروسته د سږو د ودرېدو یا د ریسپیریټوري فیلر سبب کېږي یا ته سږي پکې ودرېږي اوبه پیدا کېږي پکې هغه اسما ده نمونیا ده انفلونزا ده دغه ټولې ناروغۍ چې دا تنفسي ناروغۍ دي او کولی شي ژوند ته تهدید پېښي.
تاسو د انفلونزا او ال په ژمي کې معمولا انفلونزا ډیری خو په ډیرو هیوادونو کې معمولا د انفلونزا لپاره واکسین شته. اکثرا خلک مخکې لدی چې یخنی پایل شي یا ژمی راشي خلک ځانونه واکسینوي. فکر اوس په افغانستان کې د انفلونزا د واکسین هغه دود شوی دی که نه؟
مننه. ګورې په ټولو هغه هیوادونو کې چې هلته د تعلیم سطح لوړه ده او خلک اکثریت چې دي دوی تعلیم یافته دي، په دې وختونو کې دوی د ماشوم د پیدا کېدو سره سم دوی هغه د واکسینیشن چې کوم پروګرام دی دا په بشپړ ډول باندې دوی ترسره کوي. په افغانستان کې دا اوس د ایچ انفلونزا لپاره دوی واکسینیشن یو پروګرام یو پروسه شروع کړې ده چې باید دا وشي، خو د هغې نه مخکې اوس میزل دی، یعنی دا یو چیلنج ده چې دلته برابر شوی دی او دغه کېږي روان دی دا پروګرام په ختیځه سیمه کې. ما مخکې هم درته وویل چې دلته دا کمپاین شروع دی او دغه کېږي ورته. ولې انفلونزا چې ده دا داسې واکسین نه لري چې دا تا دوامداره دغه کې معافیت تاته درکړي، یعنی که دا واکسین ته وکړي شاید یو څو کلونه وروسته ته بیا د یو فعال میکروب سره مخامخ شي او د یو ناروغ چې هغې معافیت هم کمزورې ده کولی شي بیا در باندې اټیک وکړي. یعنې د انفلونزا لپاره خصوصا دغه د ژمي موسم دغه سیزن چې کوم دی د دغه ناروغیو لپاره دا یعنی ډېر یو خطري موسم دی چې هغه خلکو لپاره چې هغوی دغه انفلونزا باندې اخته شي یا کامل کول دا اوس زکامونه شروع دي مستقیمن خلک لګیا دي څوک انټوبیوټیک استعمالوي څوک یو څوک څوک بل څوک. اما کله چې ناروغي وساتت پیدا کوي زیاتوالی پیدا کوي دا یو څه ده چې موږ دلته په منیجمنت کې غلطي کوو. موږ هلته وایروس ته د پاسه ته لګیو موږ انټوبیوټیک ورکوو هلته د مایاتو ضرورت دی موږ ناروغانو ته بېځای بېځای دوایانې ورکوو. یعنی زما هدف دا دی چې ټولې هغه ناروغۍ چې په تنفسي ناروغیو کې راځي دا داسې نه ده. هغه ناروغي ټوبرکولوسس دی مایکوبکټریوم دی باید دا په د دې اوس د انټیبیوټیکو سره څه کار دی د دې خپله ناروغ دغه دي دوایانې دي همدغه ورته استعمالېږي. اوس که چېرته موږ یو ناروغ دی هغه په کامن کول باندې اخته دی وایروس ورته رسېدلی او موږ پرې لګیا یو انټیبیوټیک ته استعمالوو یا نور یو ټوټې موټې ورته کوو نو دا خو په دې باندې کوم تاثیر نه شي اچولی. زما هدف د دې خبرو نه دا دی چې دغه ایچ انفلونزا چې ده دا په خپل باندې په اوسني وضعیت کې پیدا شوې ده. اسما د دې سره پیدا کیږي چې چیرته یو ناروغ اسما ولري چې انفلونزا باندې اخته شي اسما تجدیدي ورسره زیاتیږي ورسره. یو ناروغ دی ټوبرکولوسس لري او اسما ورته د وبخي کامن کول ورته وشولو دا په خپل باندې د دې دغه بایس کیږي چې دا زیات شي ورسره او ناروغ حتی در مرګ تر کومې پورې رسېږي.
د انفلونزا د واکسین په اړه ځینې داسې وایي چې خبر دا وي چې خپله وجود انتیباډي ولري او که چیرې مثلا دغه واکسین اخیستل کیږي معمولا صحیح ده چې تر یو حده پورې به د انفلونزا مخه ونیسي، خو که چیرې وجود ضعیف وي انتیباډي ضعیف وي بیا هم دومره تاثیر نه لري. همداسې ده
ګورې نوري صاحب خبره دا نه ده د هر هغه وجود چې کمزور وي او موږ ورته واکسین کوو یعنې په دې باندې دا معافیت دی او چا کمزور دی او دې ته اجبیس وي چې وي دغه اجبیس واکسینونه موږ ورته کوو. که نه که چېرته دغه ناروغ د وجود معافیت دومره زپېدلی و چې دا د هرې ناروغۍ په مقابل کې ډېر اساس او دې ته موږ په مستقیم شکل باندې دا واکسینونه کوو دوامداره نو کېدای شي چې په دې کې دا ناروغي په زوره باندې موږ زیاته کړو. ولې د واکسین لپاره خو خپله کریټیریا موجود ده څوک باید واکسین واخلي په کوم دوز باندې واخیستل شي په کومه طریقه باندې واخیستل شي ورته ایچ انفلونزا د معافیت د قوي کېدو لپاره یعنې د ژمي په موسم کې کتابونو ریفرنسونو نړیوالو ریفرنسونو دا خبرې کړي چې تاسو مایات زیات کړئ. د انفلونزا یوازینی دغه دا چې دا کلم په بدن ته داخليږي، په مایع په بدن کې افرازات شروع کیږي. تاسو ګورئ چې انفلونزا یو نفر ته داخله شوی سترګو پوزې خلی ټول بدن له خوله روانه ده، پوزې نه اوبه روانې دي، نو په خپله دلته د مایاتو سطح کمیږي. چې مایاتو سطح کمه شوله ماتیت کمیږي. ماتیت چې کم شولو هرې ناروغۍ ته دا خو به داسې شوه لکه یو د یو هیواد چې دفاع نه کله چې دفاع یې هر څه راځي ورباندې دغه خپل دغه کینو دغه رقم ته د انسان بدن هم دی دفاع چې کم شوله څوک یې مخه نیولی شي، وایروس مخه خدای نه نیول کیږي. نو مخکې دې نه چې واکسین کو خوراځي چې خپل انټي باډي جوړ کړي بدن مقاومت زیات کړي، دا یې خبره نه ده.
مننه ډاکټر صاحب، یو اوریدونکو هم دی بلې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای مهرباني.
سلامونه نورې سه محترمه.
وعلیکم السلام. څوک؟
او مننه روغ سه محمد احمدی بغلان سره موږ روغ سه ډاکټر ته سلامونه وایم.
احمدی صاحب خبرونه ته خره غلاست بغلان څنګه د هوا سره شوې ده؟
ډیر سره دا نور څه په وخت د چې په ګرګې هو خل بار دا تقریبا نور څه وچا وا دا د چې موږ تقریبا نور څه په ګرګې چې ډيري دي مثلا په ګرګې چې بغل در زیاتره زکام ده، زیاتره خلک چې موږ په ګرګې چې د چې زکانو کوټ نزداو یا تقریبا کورونا غوړي چې خلک د سړي کړي چې په سره باندې ان زیاتره خلک چې په ګرګې چې د دې ناروغي ځتی چې دا د اوچواله دا وا کوم اقلیم نه پیغام چې کوم تاسو دا خامخا نور څه که څنګه موږ وګورو د دې چې یو نوې مرض باندې پیدا شوې ده، نو په ټول کې چې موږ وګورو د غوښتنې د مختلفو خپلوان دي چې په فکر کې شي ټول ناروغ دي، نو په دغه کله موږ خپل نظر دا شی دی چې تاسو وختونه موږ څه وکړو یا څه وخورو تقریبا د څه لپاره یو کو تاسو نه چې په فکر کې شي ډېر ډېر حالات دي
دا تاسو خپل خپلوان څخه هم څوک ناروغ دي؟
بله 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 بالکل هم دا ته چې موږ خپل د شهید نزدې خپل خپلوان یې د خپل کورنۍ کې الحمدلله څو دین نه روغار موږ ډېر کوشش کوو ځان له دغه څخه نو ساتو.
تاسو په لاین کې اوسئ، تاسو په لاین کې اوسئ ډاکټر صاحب، کې د شه درنه پښتنه وکي ډاکټر صاحب مهرباني.
احمد صاحب سلامونه ته خو علیکم او بل پښتنه دا چې د ستاسو خلک چې مریضان شوی دي دوامدار طب او یاز له بدواله کانګ شي خو نه لري.
نه ډاکټر صاحب ډیر مننه روغ اوسئ کې زه په ګرګې چې د سینه بغل دی نه د ساده ډیر د پیدا کیږي نو په ټول کې شو د ګورې زار ډیر خوږیږي او بیا خپل باندې د په ګرګې چې وګورځي په دې ورځ یاته ورو دي وخت نه وته دي نو په ټول کې چې ګورې دا پر ستامو دي دا باندې د پلو دغه هغه چې زولې د ټابلیټو نه استفاده کوي نو د په ګرګې چې په ځامت کوي یان نن تقریبا د سیر دغه ده د ستر چې نن یو ملا او د ستند شپې ته شاو خای یم د درې ورځې چې تاسو چې موږ په ستنې ته ورغلم موږ د خدای په خاطر ځون لا څور نکی نو د ویر زره ما شاده رخیږي وګې مې دی رخیږي تقریبا نو هیڅ ترني کوم نه بخاري برکه وته چې وشاته مخه ته په بیا خبره چې نه شو نه مرز د ډاکټر څنګه مو ته ګور
بس د برنامه ور ان شاء الله زو درکم.
احمد صاحب مننه چې تماس مو نیو. بل ډاکټر صاحب مهرباني.
مانه احمدی صاحب بشاره خو مې اوازې دا چې احمدی صاحب په دغه ناروغي سره وسلاس وګریوان دي، بلکې په افغانستان کې خصوصا اقليمي بدلون دی، یو غټه یې خطر نه نوتی ده، نو د دې سره دغه ناروغي پیدا کیږي. احمدی صاحب تاسو ته من ما غږ باورئ. اوله خبره خدا دا چې تاسو ته په کور کې یو څوک پیدا شو چې دغه رقم تاسو لاندې ورته وښولو د پوجي د خولې نه یا د سترګو نه افرازات دوامدار شولو تبای لرله شدید لړزای لرله، نو بهتره خبره ده چې وسغه د کورونا د کرنټین سیستم ورته برابر وو، خو غوږ زما په نظر باندې لکه تاسو سخت وي خلاره ده چې لګي وازی پاتې شي، ماسک ورته استعمال کړئ، نږدې یو ډاکټر ته لاړ شئ چې د دې معاینه توشي تر څو پوری تثبیت شي چې همدغه ناروغي ده کنه ده. خدای مکه چې نه شي کوم داسې یو ناروغي پیدا شي چې هغه مسله په بل ځای کې وي او تاسو وازی ده په داسې وځي سطح باندې واخلې چې دا زموږه ماغه دغه ده نمونیا دا یا زوکامونه دی کوم بل مسله پکې. او د توسیه خو زما دا د ټول ابریدونکو ته چې زما غوړي د ژمي په موسم کې خواري او هغه کوچنان واړه چې مکتب ته ځي خصوصا دا د لسم او دا ول نه نیولې تر د لسم ټول دی پوری دا یو څه لګوانان دي او نور اکثره چې ماشومان دي دوی به ګرم وساتل شي په ژمي موسم کې، خو سرسری ټول رسکتیږي په دا ګرم چیر کې باید نو کې دا غوي شاګردان د شنو وايي ورسره. او بل خبره دا د ازدحامي شکل باندې ډیر سره منځي یو کس درکې دغه شلو زکام شو یا ورته تکلیف پیدا شولو نږدې ډاکټر ته لاړ شئ. که چیرته دا زکامونه وو، زکامونو لپاره بهتره لار دا ده یو پرستامول وخورئ، تور چای دا ادرک دا راواخلئ په دغه کښې واچوئ، تور چای کښې واچوئ، جوش یې کوئ، دې نه یو ښایسته غوندې قهوه جوړېږي، دا دوامداره ورته ورکړئ تر څو پورې دا وڅکي، هغه د بدن د حرارت درجه باید نورمال وساتل شي، چې یا هایپو ترمیا ته لاړ نه شي، یا هایپر ترمیا ته لاړ نه شي، تودوخه ډېره زیاته نه شي، تودوخه ډېره کمه نه شي، دغه ټولې دغه دي ورسره خبرې ورسره ملې دي. بل هغه خبره یې وکړه چې زموږ یو ملا صاحب دی او هغې له هم دغسې یو مشکل پیدا شوی دی. نو ملا صاحب عمر هم ډېر دی، بهتره خبره دا ده زما په نظر باندې چې یو شفخانې ته لاړ شي تر څو پورې د دې هغه د تنفس ریټ کم نه شي، او که کېږي امکانات وي نو دومره شدت دې پیدا کړی، دا ښه خبره ده چې دا باید بستر شي ورسره. زما ټول اورېدونکو ته دا دغه دی پیغام دی چې په دغه موسمونو کښې تاسې خواري وکړئ، مایات ډېر استعمال کړئ، تور چای، ادرک، هغه څه چې تودوخه لوړوي، یا خصوصا په خپل غذا کښې تور مرچ زیات کړئ تر څو پورې ستاسې تودوخې درجه چې ده دا سټیبلټي یعنې نورمال پاتې شي په خپل ځای باندې. نو دغه یو څو مهمې خبرې دي. او هېڅ کله په ویروسونو باندې کار مه کوئ، که ستاسې دا زړه چې زه کمول ولګوم او ستنې شروع شي او بس خلک برباد برباد شي ورسره، نو دا غلطه خبره ده. نو بهتره لاره دا ده چې ویروس ناروغ چې دی د ځان نه لرې وساتئ، نرم خوراک ورته ورکړئ، چای ورته ورکړئ، آش ورته پوخ کړئ، نور داسې شیان شته دی چې مایات لري دا ورته برابر کړئ تر څو پورې دا په خپله درې ورځو پورې وخت لري، احتیاط ورسره وشي، انشاءالله چې په درې ورځو کښې دا کنټرولېږي.
بله مننه ډاکټر صاحب. کلیوال د نري رنس په ارتباط کښې راته ووایه، یا توبرکلوز په ژمي کښې معمولا چې خلک سره یو ځای کېږي، یعنې په یوه خونه کښې اکثرا سره یو ځای کېږي ډېر د یخنۍ په خاطر باندې، معمولا د بدن معافیت هم کمزوری وي، د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیاتېږي؟
نوري صاحب ګورئ، دا توبرکلوز چې دی دا داسې ناروغي نه ده چې دا یعنې په یوازې هو صحیح ده چې شدت یې په ژمي کښې زیاتېږي. توبرکلوز ډېر یو پخوانۍ ناروغي ده، حتی داسې کتابونه بعضې لیکي چې د انسان د پیدایښت نه مخکې هم دا توبرکلوز که مایکروبکټریوم دغه چې وو دغه میکروبونه دا په دې ځمکې باندې اوسېدل او ژوندي وو. اوس که چېرته یو کورنۍ یو کس په توبرکلوز باندې اخته دی او هغه فعاله ټي بي لري او دا دوایي خوري، د دې تر څنګ چې دا دوایي خوري صحیح ده، دا ناروغان چې دي دوی اکثره اشتها زیاتوي، خوراک بعضې ناروغان ورسره کوي. خو که چېرته دې سره یوه بله ناروغي یو ځای شوه او دا یې فعال که دا یې نور هم پسې را شدید کړلو او دوی په داسې یو کتلوي شکل باندې ناست وي، نو دا معلومه خبره ده چې دا خو سرایت موږ تقریبا وایو چې تر دریو مترو پورې تاسې دغه نه لرې اوسېږئ د توبرکلوز د ناروغ نه. حتی کتابونه لیکي که یو ناروغ د توبرکلوز په کوټې کښې یو ټوخی وکړلو او لس کاله وروسته په هغې کوټه کښې یو څوک کېناستو او دا 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 مایکروبکټریوم په دا خو غلی کېږي په کوچنیو کوچنیو ځایونو کښې او دې تنفس کړلو او په خپلې کورنۍ کښې هېڅ کومه تاریخچه نه لرله او دغې کوټې نه دې ته دا ورسېد، دا دومره قوي میکروب دی چې دا تر کلونو کلونو پورې دا د کوټې په کنجونو فرشونو لاندې دلته ځان دغه ساتي، ژوندی ساتي. نو که یو څوک په دغه طبي باندې اخته دی او په ژمي موسم کښې دا دوام خوري، خو بیا هم احتیاط دي چې ماسک یې استعمال کړي، نږدې د بخارۍ یا داسې څه چې دوی دغه کوي کوټه پرې ګرمه ځینه د لرې اوسېږي. زما په نظر باندې خو بهتره دا ده چې دا باید بېخي لرې اوسېږي، هېڅ چا سره ضرورت نه شته چې دا تماس وکړي او یا ورسره ګډه ډوډۍ وکړي او یا ورسره په اصطلاح باندې ستړي مشي وکړي د نږدې نه. نو دا ټولې کیسې چې دي دا خبرې دا ټولې طبي باندې تاثیره چې توبرکلوز باندې ښه لاره یې دا ده چې باید وقایه وشي، او وقایه چې دا ده ما هم پکې خبرې وکړي دا د وقایه لپاره ښه لاره ده.
مننه ډاکټر صاحب. د داخله ناروغیو متخصص خیبر خان کلیوال. بلی قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني ده. نن په افغانستان کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې له یخنۍ سره تړلي یا له سړې هوا سره تړلي دي. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي او کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه کولی شئ چې مطرح کړئ. له یوې لنډې د ازادي راډیو له خبرتیا وروسته بیا هم دې خپرونې ته دوام ورکوو.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کښې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نو وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ماته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا په دې خبرونه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میلمه دی. ډاکټر صاحب، راشو د شر ناروغی ته معمولا په ماشومانو کې په دې ورستیو کې موږ راپورونه درلودل چې د شر د ناروغی د خپرېدو خطر په ماشومانو کې په تیره لرو پرتو سیمو کې یا هغو سیمو کې چې هلته د نوي پکور بې ځای شوي کډوال ژوند کوي یا افغانستان ته راستانه شوي دي، یا هغو سیمو کې چې وروستیو کې طبیعي پیښو له امله لکه د زلزلې په شان ځپل شوي دي، ډیر خلک له روغتیایي صحي خدماتو څخه بې برخې دي، د خوړو ستونزه شته ده، د سون موادو ستونزه شته ده. که په دې ناروغي لږ رڼا واچوي چې دا څه ډول ناروغي ده، څه ډول خپرېږي، او خپله کورنۍ څه ډول کولی شي چې د ماشومانو پر دې ناروغي د اخته کېدو مخه ونیسي؟
مننه. ورې مثال شوه چې دا یو وایروسي ناروغي ده، او خصوصا په هر عمر کې کولای شي چې انسانان پرې اخته شي، خو دغه ماشومان چې دي دوی ورته ډېر سسپیکټ کاندید ماشومان دي، ورته ډېر چې دوی په شری باندې اخته شي. شر خو عموما چې کله پیدا کیږي د ماشوم د پیدایش نه وروسته موږ د واکسین یو پروګرام لرو، تاغې کې ورته دا ټول دار نمبر په نمبر باندې اما وخت باندې ورته راځي، دوی ورته دا تطبیق کوي. ما مخکې درته ویل چې اوس د شری یو کمپاین روانو چې وښولو خو وخت نه زی چې اوس ګورم شری تر ډیر حد پورې کنټرول شوی دی، یعنی واقعیت نسبت تر اوس کال نه سکه کال ته چې ډیر کم شوی دی. د شری دغه خبره د کډوالو ده، په کډوالو کې چې څومره دا کډوال راوړي نه یوازې دا چې شری به ورسره وي، دې سره نور ډیر زیاتې ناروغۍ دي، حتی هپټایټس، حتی ایچ آی وی. دا خو کوم سکرینینګ ته ضرورت لري چې باید سکرینینګ وشي. یو طرف ته هوا سره ده، بل طرف ته دا سفر روانه ده، کډوالو د دوانو د خونونه، نو دا یو سردردی دی، داسې نه ده چې دا به دغه کیږي داسې یو پاتې شي. د دې کډوالو د راتګ سره څو غټې ناروغۍ چې دي چې دا دوامداره ورسره اوس. اوله خبره دا ده چې په ننګرهار کې دا اوس خصوصا چې دا څوک راځي، دا هغه لرې سیمو نه د پاکستان نه اخوا د کرخې نه چې راځي، دوی اکثره چې موږ دلته راشي کلینیکونو ته دوامداره دوی تبه لري، سردرد لري، چې کله معاینات ورته وکړو دغه په دوی کې ډینکي فیور دا مثبت کیږي. نه شری شته نه بل څه شته، خو ډینکي فیور چې د فوق العاده په پاکستان کې دی او دغه مسله دلته اوس پیدا شوې ده. که چیرته دغه مریضان دوی راځي دلته، هلته ورته خپل صحي ټیمونه دي، هادي عقل باید هر یو کډوال چې دی خو راوړي باید سکرینینګ ورته وشي، ورته شي خپل صحي ټیم دلته ناشتي دوی معاینات کیږي، دوی باقي د چیک اپ کیږي، او دغه وروسته به رسخه کیږي، ما خپل تای مراحل ورسره کیږي. په شری کې چې کله شدت پیدا کیږي، په شری له وجې نه هم نمونیه پیدا کیږي په ماشومانو کې. اول خو چې شری پیدا شي په کور کې نوري سه پټکي موټکي ډيري دياتي، څوک وي چې یخ له ښکار نه کی، څوک وي چې ګرمۍ له ښکار نه کی، اوس مخ واړول، اوس مخ را واړول، په کور کې ځړي خزر باندې خپل ټوټکي ټول اخلاص کی. کله چې ناروغ په دویمي انتان ورسره ترڅنګ شری جمع نمونیا دا دوان اخته شي، دلته یو اصطلاح ډیره کارول کیږي، چون کې موږ دوامدار دي مریضانو سره مخامخ کیږو، الا ولا شری د نن سینې ته نه نوت، ولا شری ولا کلمو ته نه نوت، نه وایروس ته ټول بدن اوس نیولې دي څور سره کې. نو دلته چې کله دا ناروغان خرابېږي، زما دا خبره به د توصیه په شکل باندې وي، لطفا تاسو په دې خپل ماشومانو په دې خلکو باندې رحم وکړئ، دا د ځان ټوټکی موټکی دغه شی نه مې استعمالوي، ورته څوک ورته اګې په سینې باندې کېږي، څوک ورته ګوټي غونډې او شی جوړ کړي، هغه ورته ورکه چې دا په خپل په شری کې ولې ګراف لوړېږي د مړینې. علت د شری د ګراف د لوړېدو د مړینې دا دی چې دلته هغه څه چې لازم یې هغه نه کېږي ورسره. اوس یو ډاکټر ورته وایي چې تاسو موږ ته راوړئ چې هلته ویټامین اے کپسول ورته ورکو یا نور کومه دا دوا له ضرورت لري، هغه ورته ورکو، دوی پیول خپل استادان یې وکړي، دا غیر روسه درته بیا راولي، بیا په داسې حالات کې چې هغه فلس نه کېږي، ته مجبور یې هغه دغه تماریفي کې
واټ کله چې واټ تماریفي کې یل ته په ناروغ باندې فشار ډیری ماشوم دی وړو کې دی بل ځل ته خو شفخانو کې د سینه د کراوډ دی رش ډیر دی ورته نو دا یو څو ناروغي دغه پیدا کوي شدت پیدا کوي نو که دا شریک چې ته کنټرولي کې د دې علت دا نه دی چې دا موږ او تاسو د شي کنټرول کو چې بس په کور کې دي کینو دا دې کنټرول کو نه دا دې کنټرول دا دی چې اول باید په کور کې شری ناروغ پیدا شول دا پته نه لري کې د نور ماشومان نه د نور انسانان نه تر څو بردا خو وایروس دی یو ماشوم په شری باندې اخته دی به کورنۍ ماته لس نفر دی به کورنۍ ماشومان راوړي دي ولې دا څه خبره ده دا یو په اخته او دا ټول په یو بستر کې په یو وتا کې تم لاسېدل ټول په اخته شول وایروس ته تنفسي کلاس کې دی یو بل ته انتقالېږي
ډاکټر صاحب دغه د عامه پوهاوی په برخه کې مسولیت د چا ده څه ډول باید خلک پوه شي دغه چې تاسو وسوای کنه چې یو ماشوم چې په دغه ناروغي اخته شي ورسره نور د کورنۍ ټول ماشومان وخته کیږي په څه ډول کېدای شي چې دا خلک دغه ناروغي او چې په تیر بیا یو بل ډیر په چټکۍ سره رعایت کوي یو بل یو ناروغ نه روغ کسته
ګوره نورې صدقه د مسؤلیت چې دی په اول قدم کې اول خدا دی چې باید مور او پلار والدین په دې کې کرم دي دا فتن په ناروغ باندې پوه شو د شری خپل معلوم اراض ولې اندي په ناروغ کې راخاره کیږي ته باید پوه شو بده باندې به مور او پلار بده باندې و پوهیږي چې ما دا بچی په څه باندې مشکل لري دا دا کوم طرف ته نږدې چې سیدا بي سي دا کلینیک ته ورشل په یو څوک شته چې تاته دغه وکی زمون خو اوله کیسه دا ده چې ناروغ ته وایو چې دا د څومره وخت کیږي ولا 15 ورځې کیږي ولې دین راوړلو ما ول خبر شي نو دلته اوس مسؤلیت خو د ډاکټر نه دی دلته خو مسؤلیت د والدینو دی کنه چې دا وشي دا ما په حوی لپاره کوم کمپاینونه چې دا اوس روان دي د میزل په مقابل کې چې دا اوس لګیا دي او دوی د رګ د لاد غوخه د لارې کوم پچکاری چې دی تکي باید په دې کې برخه واخلي اوس ماشوم مده د دغه ناراسته په کې پیدا کیږي چې ماشوم نه راپاتې ولا وې دا وځي دي او خو راپاتې چې واکسین شي دا خو دومره غټه خبره نه ده د دغه شانو د مخنیوي لپاره مخکې د دین چې په شری باندې یخته شو باید دغه د واکسین پروګرام د ام د سی پرسونل چې کوم پیغامونه دي دا باید سره ومني په ځان باندې او څو نفر یو ماشوم په اخته شول په شری باندې دا فته نیوي چې ډاکټر ته نور ماشومان نه جدا کا بستر یې جدا کا خوراکي جدا کا تر څو پوری زدي هغه خپل د استراحت دوره او د نور دوري ټول خلاص شي او شفایاب شي ورته 15 پاره سورزه پوری د مکمل بستر اخیږي که چیرته ورسره کار وشي او برابر شي او کنه د سټیګي چې باید د سټامین ټیم راشي او د ناروغ راوخلي د زنګونه اول ته واچي او خلاصي کی ستنه ورته وکي بیرته وټړي او بیرته په ځنګ دا کار خو ما په نظر باندې چا په وسه نه دی پوره نو خلاره دا ده چې به دوی والدین دې تدیر فکر وکړي ځکه ما خبرې په دې خاطر دي چې دا اوس سیزن شروع دی د شي دومره رکه تعداد باندې ماشومان د تاسو لاس په کابل کې وګوري کمپاینونه هم کیږي خو به هم دا غني کیږي دلته خیر دی یو اندازه به دولت هم همکاري وکړي پر څو پوری دا مشکل حل شي بل لاره خو نشته کنه که زه د واکسینیشن پروګرام دی یو پروس کال دا ګراف لوټ شو تا کله دا پټند د بي چو دی بازو غټ مو صورت ته دا ورو ته سیم چې باید باندې دا غو شکارو شي اول ما په حاله ورته سیم ته شي شروع شو د څور ازو کې کېده شي بل ته په واکسینه ان شاء الله شروع شي
د واکسینونو تاسو ویلې په افغانستان کې مختلفو ناروغیو د دې شری ناروغي مثلا د پولیو په وړاندې هم یو کمپاین تیرونی تر سره شو په شاوخوا ولسو ولایتونو کې تر پنځشنبه پورې دوام وکړ د دغه کمپاینونو ته په پام سره کوم کمپاین ته ډیر اهمیت ورکوي یغه تجربه څه وایي د پولیو ته د شری ته یا د کوم بل ناروغي په وړاندې کمپاینونه او هغه سراسری دی یعنی د افغانستان په سطح په ټولو ولایتونو کې معمولا تطبیقیږي
نورې څګوري دا کم د پولیو برخه چې څو وخت شروع شوی په افغانستان کې د ډېر طخانه را روانه ده او خلک وسره اوس عادت شي ویني کویږي په دې باندې چې دا تاسو کې شي دا مهم دي اما سکالې چې دا د کوم کمپاین وشولو د میزل په مقابل کې دا واکسینونو او دا شیان چې شروع شوی نیمه زم په اوسنی وضعیت کې چې دی میزل تر ټولو نه ولنه چیلنج دی چې حتی برخه کې
شر ناروغي یعنی شری ناروغي په وړاندې
او د شری ناروغي بخې د شری ناروغي چې دا اوس کوم کمپاین وشو د شری د ناروغي لپاره یعنی دا یو په خوا یو چیلنج یو چې په روس کال یې من سکالې چورته ګورو تقریبا ډیر تغیر کړي دی ورته نو دا واکسین چې دی صحت وزارت له خوا نه مودته چی وی دی او باید په کې برخه واخلو ټول هغه ماشومان چې د برکان دي درته ویلي دي د پینزونه خطا یا د پینزو یا د تلاشو پوری حتی تغد غد ناروغ دا کسانو پوری دا دغه شوی دی من واکسین تطبیق ورته ځکه په هغوی کې من دا څه ولیدل چې باید تطبیق شوی وی ورته نو په دغه کمپاین کې چې دا اوس شروع کیږي نو په دې کې په کار ده ورته چې دغه د میزل واکسین دا ښه په نورمال شکل باندې واخلي او تاثیر خو یې دومره ډېر دی نه یوازې دا چې د پولیو بلکې اوس خلک ورخطا کړي من دغې ناروغۍ دي نو چې اوس ورته ګورو ډېری خلک د کلینیکونو ته هم راځي او دولتي کلینیکونو ته ځي هلته دا د میزل واکسین کوي اوس کور په کور هم روان دی پروګرام او انشاءالله چې دغه واکسین به یو څه ګټوره سی دی خلکو ته تر ډېره بریده پورې
افغانستان خو یو غرنی هیواد د ډیر خلک په غرنی سیمو کې اوسی په تیر بیا په غرنی سیمو کې دا ورستو کې طبي پیښې هم شوې دي ډیر کسان بې ځای شوې دي او بې ځای شوې مقصد په کمپونو کې اوسیږي ډیر کورنۍ مناسب سرپناه مناسب سرپناه نه لري د اسون مواد نه لري هغه د معمولا د یخوهلو یا هایپوترمیا خطر هم معمولا زیات وي که په دې اړه اوریدونکو ته رڼا واچوي چې یخوهل څه ته وایي او څه ډول یو څوک کولی شي چې ځان وژغوري له یخوهلو
نن ګوري په افغانستان کې خصوصا په مخکې ویلې د غرنۍ هیواد دی او ډېرې لرې پرتې سیمې د غرونو په خوښه کې به د دې خلک استوګنی چې غوی به اې سي دي دغه لاسرسي و ملي خو اکثریت چې دي چې په غرونو کې ودي ځنه کې اوسېږي دوی د لرګونه یو تا باد دي ځکه لرګي او دغه پیدا کیږي خو هغه چې په کمپونو کې اوسېږي یا هایپوترمیا ده یا ولا خبره ده چې ناروغ هایپوترمیا ته د لاړو اول اراز ولند د ګوتو سر شینکیږي خپل لاکیږي د ګوتو کمې برخې چې دي د ګوتو د خپو د ګوتو دا شینواله پیدا کوي امکان شینواله پیدا کوي به تر دا چې دا به ګوتو چې شي کوي چې شمې باید د یو ناروغ لاسونه یا د څوک چې هایپوترمیا ته ځي کوم ماشوم هایپوترمیا ته ځي باید دفتن مور د خپل کمیس لاندې نه نه باشي د خپل سینې سره جوخو نسی تر څو پوري هغه د حرارت درجه ورته برابر کی که چیرته غټان وي باید د لاسونه راوغسل شي په لاس باندې ورته د مساج ورکول شي لاسونه یې په لاسونو کې ونیول شي که امکانات د دې نیوي چې ور ولګيږي او که چیرته امکانات د دې وي چې یو څه ګرمواله ورته پیدا شي یو څه لږی مرګي وي نو دا به خل را دوي چې دغه ورته وکی دا ساحه ګرم شي تر څو پورې دې لاسونه او د یخوهلو نه دغه وشي مخنیوي او ځکه کله چې یخوهنه را منسکیږي د انسان بدن کې چې کله تودوخه کمیږي دا طبي خبره ده چې یخواله چې د حد نه ډیریږي په رګونه چې دا په خپل تنګيږي خواري کې چې تودوخه د بدن ثابت او ساتي خو دا چې اوس تودوخه نه ساتل کیږي اوس نو حتی د دې سبب شته چې یخوهلو له کبله یو انسان مړ شي خپل ژوند لاس اور کی نو هغه ولومرنه تدابیر خو دادی کی چې په سړی یخ وهنه کې مشمان کې مادر تویل چې باید مورید خپل کالو لاندې نه باسي د خپل سینې سره جو خونې سي کچې ته غټان وي د غوی لاسونه په خپل لاسونه کې ونیول شي د خپل جامې دې تل تاوي کی د تعذر مادر کې چې ور سره وي دا کی ور د څو تودوخه سیستم ورته برابر کی تر څو پوری دا دغه وکی هغه پوری د شفخانې ته انتقال کیږي ځکه چې اوسړې هایپوترمیا ته ځي نو دا به د دې جوګه نه رسېږي موږ په کور کې اوساتو باید تر هغه پوری کلینیک ته رسیږي چې د تودوخه درجه باید موږ برابر کړی وي نو تر څو پوری بیا تر نور تداوی شروع شي
کوم حالت ډیر حاد دی چې حتی د دې خطر شته چې هغه عضله چې ډیر یخ وهلې یا هایپوترمیا ته رسیدلې ده معمولا تور رنگ غوره کوي حتی د پرې کېدو خطر زیاتېږي دا کوم حالت کې ده
وای کله چې هایپوترمیا د حد نه ډیره شولا او یخنی دومره حتی ورسېږي چې ستاسي یعنی زمونږ ستاسي د اطرافي برخې ونیولې لکه د ګوتو څوکي لکه د پښو د ګوتو څوکي او د ګنګرین ورکو دی باندې یو وړې د وینې د کې کلاټ شولا او بند شولا یعنی دلته انتقال نشولا ساتونو یو سات دو سات لپاره دا دوامدار ده داسي یخنی سره مخامخ شو چې ډیره شدید و ګوري دا معلومه ده چې دینه بدل لازم ګوتي ګوتيږي دینه بدل خپي هغه اندازه برخه بیلیږي به دا خپل باندې هغه وخت کله چې دا امپټیشن منګه کو دا برخه لري کو دا وخت به تصمیم نیول کیږي تر کوم دي پوری پلسیشن شته دي تر کوم دي پوری دا شینواله ده چې باید دا برخه منګل لري کو لکه تاسو وګورئ په ټوله نړۍ کې هغه سیمو کې چې هلته دا چې خدمات هم کم یو په نظامی ځایونو کې جګ جګ برخو کې پوسو کې اسکر وی او دوی ته داس یو نه تا په یخوال او دغه پیدا شي ډیره تاسو وګورئ په انټرنیټ پر برخو کې ویډیوګان شته چې اسکر نه خپي غوڅ کړی دي لاسونه یې غوڅ کړی دي بل لار نه ګنګرینی ورکو شینواله پیدا شول او دوی نه په اول قدم کې د دوی چې دي دغه اطراف چې لاسونه دي تخې دي دغه برخې ډیره متضرره ورسره او کچیر ته په وخت باندې تداوی نشي او دوی نه جریان بیرته دغه صحو ته شروع نشي نو دا د طب معلومه خبره شي باید دا ریډکشن د دلری شي باید دا برخې چې دي دا ګنگرین شي وي دي شني شي وي دي ختم شي وي دي کومه نتیجه نور ته بدلی شي.
بله مننه ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. نن په افغانستان کې لژمیا یخنی سره په تړلو ناروغي باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب کرا شو د اسالی ناروغي په ژمی کې د خبرې دوه خطر څومره ډیر دی؟ که څه هم تر ډیره په پسرلی کې هغه وختونو کې چې ډیر سینونه راځي د اوبو سرچینې پاک اوبو سرچینې ککړېږي د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات وي، خو په ژمي کې هم معمولا ډېرو سیمو کې احتمال شته چې ډېر هغه روانې اوبه وچې شي یا مثلا یخ ووهي، د اوبو سرچینو ته لاسرسی محدود وي. د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیات دی؟
نورو صاحب دا چې دا اسهالات دا خو معمولا کومګه دا ناروغي د شي کټګوري کو کنه دا د وړي د موسم ناروغي دي، ځکه دا صحیح او بچيدي دا کمیږي نو ریټ ککړې وور سره مکس کیږي او دا به استعمالي خصوصا د کټان په اخته کې کو د شي موسم کې حالات شته دا نو وایو چې نه یو ناروغي په وړي کې وي او په جمی کې نه وي، شاید نمونیا په وړي کې پیدا شي او پیدا شوی دا پیدا کیږي. همدار کم ته دا نسناسته چې دا په ماشومانو کې دا په جیمی کې پیدا کیږي. په جیمی کې یو غټه خبره ده دا اکثره چې موږ تاسو په دغه اطرافي سیمو کې وګورو دلته حفظ الصحه صحیح نه مراد کیږي. ورته ماشوم دې دغه نقصان غټ شوی دي، 50 بنین ورته اغوستې دي، هغه یو بنین چې دغه لوند شوی دی هغه پوری میکروبونه شې مخېتی بلته انتقال شوی، بلته انتقال شوی لاسونه چټل دي، نو دوی کبدي چټل لاسونه باندې خوراک کې د معلومه خبره ده کوو پاکي اسمر پاکي شي او کلاسي چټل نه دغه میکروب دی دوامدار خلی د معدې د لارې کولمو ته انتقالېږي. نسبته هوري پوری د ژمی اسهالات چې دی لږ یو څه کم دي، خو ولی که چیرته اسهال شدت پیدا کړي نو بیا حتی د ناروغانو د مړینې سبب هم کیږي ورسره. یعنی دغه ناروغي چې ده په ژمی کې فوق العاده پیدا کیږي او علت یې هم دغه دی چې دغه حفظ الصحه صحیح نه مراد کیږي ورسره. که چیرته دغه صحیح مراد شي او ناروغان پاک وساتل شي نو معموله خبره ده چې کیدای شي چې موږ دغه ناروغي تر ډېره بریده پورې کنټرول کړي ژمی کې.
بله ډیر مننه. رازو ډاکټر صاحب د خوارزواکۍ موضوع ته، که څه هم خوارزواکۍ په خپل داسې ناروغي نه ده خو که چیرې ډیر حاد شي په ممکن هغه د ډیرو نورو ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات کی. په افغانستان کې خو اکثرا د اوسنی وضعیت چې ګوري خوراکي موادو ته د اکثر کورنیو لاسرسی ډیر کم دی، په اکثر کورنیو په مشکل سره درې وخت ډوډۍ پیدا کوي او ډیرو ماشومانو هم ویل شوی چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي. په دې اړه که لږ رڼا واچوي چې هغه ماشوم یا ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته دي په څه ډول کېدای شي چې دوی دغه د خوارزواکۍ مخه ونیول شي او یا د دوی د تغذیه سیستم کې په دودیش شکل باندې کوم بدلون راشي؟ یعنی په غسیمه کې چې دی اوسی کوم خواړه باید وخوري چې ترڅو پورې له خوارزواکۍ څخه وژغورل شي؟
ولې دا سویټر دی چې دا د پخپلې و ناروغي ده؟ ځکه موږ یو نمونه لرو چې په سویټر کې پیدا کیږي ناروغانو ته سینو بغل دې سویټر کې دا شو ورته په انسان کې سویټر کې څونه ډیر دي او لګیا دي کارم کې چې به کنټرول شي. دا یو هټ چیلنج دی ټول نړۍ لپاره، خصوصا هغه هیوادونه چې وي جګړو ځپلې دي یا پسیټي کې دامات کم دي، نو دوی کې دا یو مشکل وي په سوی تغذیه یو سیستم کې. سوی تغذیه داسې یو ناروغي ده چې دا د بدن ټول سیستمونه اول د غلاندې نشي، د ضربې لاندې نشي. لکه اوله خبره دا چې کله سوی تغذیه پیدا شول مغذي مواد بدن ته نه رسیږي په هغه اندازه باندې چې غذا بدن ورته ضرورت لري، دا نه پیدا کیږي، د عضلاتو ضعف پیدا کیږي. هغه به ډېر ډولونه لري، موضوع ډېر اوږدېږي. د عضلاتو ضعف پیدا کیږي، عضلات کمزوري کیږي، سترګې غورځېږي، پوستکی چې دا وچیږي، نری کیږي، نازک کیږي او ناروغ ممکن لای خصوصا چې موږ ماشومان وګورو بيزو ته ورته شکل پیدا کړي. هغه په عام اصطلاح باندې وسلام کې د ډېر خوارزواکۍ نه په بدن ویختر شوی دی، دوی به برشوي وونه لا سونو په خو په سینا په مخ په دې ځنه باندې سره سره وختره شوی ورته او سوی تغذیه باندې داخته شوی بیچارهګان. نو کچیر دا ناروغانو ته په همدغه موسم کې سوی تغذیه جمع نمونیه پیدا شوله،
دا د کور د ناروغانو د دغه نه دی چې دا باید منګه په کور کې تدابیر کړو. دا عاجل یو ښه سنټر ته ضرورت لري چې سوی تغذیه او د نمونیا دوای ورته شروع شي تر څو پورې دا دغه نه وځي. هغه ټولې هغه میندې چې د دوی ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کېږي، اوله خبره دا ده چې باید د مور شوده وکتل شي. که د مور شوده کم و باید د بازار نه ورته شوده عرضه شي، شته دی په خپلو نومرو باندې یادیږي، باید هغه ورته واخیستل شي. د ناروغ د شپږو میاشتو نه لوړ شلو، د پنځو میاشتو نه لوړ شلو، بیا موږ تاسې وایو چې لږ نرم خوراک باید ورته لوبیا اوبه د وریژو اوبه دا په لږ اندازه باندې په کلار په کلار باندې ورته شروع کېږي، تر څو یو کال ته رسېږي باید دا ډوډۍ سره عادت شوی اوسېږي. اوس په یو ځای کې چې دغه ټول امکانات نه وي نو باید څو سره وکړو. ښه لاره یې دا ده که چېرته یو ماشوم چې د پنځو شپږو میاشتو نه عمر زیات شوي دا د خوارځواکۍ د خطر سره مخامخ وي، دوه کاشوغې لوبیا او د دې تر څنګ یو کاشوغه می او نیمه کاشوغه دغه دال، دا باید راواخیستل شي او دا باید په یو دیګ بخار یو داسې یو شي کې ورته فشار ورکول شي تر څو پورې دین یو حلواګه که جوړه شي د بورې په شتون کې، او داسې لږ اندازه پورې کوي او داسې سالم غوړي وي پاک، نو دا هم داسې ډېر لږ اندازه باندې تر څو پورې هغه دغه رنګ او خوند ورسره برابر شي. نو دا په خپله باندې یو حلواګه دی چې په کور کې ورته موږ جوړولی شو. او د دې تر څنګ ورته باید په ورځ کې حتماً یو ځل سابه ورکړي چې باید دا ورسره وخت تر څو پورې ټولې اوسپنه واخیستل شي، او که نه نږدې کوم کلینیک نو هلته دوی دستي ځي، د دوی د ماشوم د مټ نه یا د دغه نه پټۍ تړي او د دوی اندازه معلومه چې سوی تغذیه په کوم ریټ کې ده. بیا هغه حلواګه کې وړې وړې پوړۍ دي آر سی ایف او آر یو ټی ایف همدغه ورته شروع کېږي. نو دغه هغه یوه کورنۍ تداوي وه چې موږ یې په اکثره لرې سیمو کې ناروغانو ته توصیه کوو که تاسو تر څو پورې دلته راځئ او ناروغ هم په داسې یو مشکل باندې اخته نو تاسو کولی شئ د دغې نه استفاده وکړئ تر څو پورې ناروغ سوی تغذیه نه یو څه وتی اوسي.
که چیرې یو امیندواره میرمن په خوارځواکۍ اخته وي، دا خو د دواړو هم د دې او هم د ماشوم د مړینې خطر نه زیاتوي؟
ګورې سوی تغذیه خو داسې یو ناروغي ده چې دا مستقیماً د مړینې دپاره یو غږ دی چې کېږي. یعنې سوی تغذیه داسې تعریف کېږي چې دا په خپله باندې که تداوي نه شي د مرګ او د دوی تر مابین یوازې یو څو قدمه فاصله ده، نور څه پکې نشته دی. اوس یوه مور حمل هم لري او په زمن کې خصوصي تغذیه باندې خپل مخته شوې ده. مونږ به نور ځینو خبرې نه کوو، د افغانستان خبره به وکړو. اوس په افغانستان کې خو یو داده چې فیملی پلانینګ نشته دی، فیملی پلانینګ نشته دی، بس مور چې څومره وسره کېږي بچی راوړي. الان کې داسې نه ده، فیملی پلانینګ درته د دوه نیمو درېو کالو پورې وقفه ښودلې ده چې باید تاسو د دې کې احتیاط ورسره وشي. ښه که مور خصوصي تغذیه باندې اخته وه نو دا خو یو جنجال شو، چې ماشوم یې د نړۍ ته راوړلو دا دوه دام په سوی تغذیه باندې اخته، ځکه هغه مغذي مواد چې باید اخیستی وی ماشوم تقویه شوی وی سالم شوی وی سالم پیدا شوی وی هغه ونشولو ورسره. بیا چې کله ماشوم پیدا شي نو مور چې سوی تغذیه ده دا ماشوم به د کوم ځای نه تغذیه شي؟ شوده نشته، نشته د مور، نو دا به څه کېږي ورسره؟ خو دا خود به خوده په ټولنې باندې دام بار شلو چې ماشوم لږ راغټ شو، یو لېشنېونه نه لوړېږي، ورو کېږي به دا ټولنې باندې یو بار شو، تا مور پورې خاندي هغه مور پورې، دا خو به داسې ټولنه نه ده چې خلک دې پرېږدي په دې کې. هو والله دا خو وړوکی، دا خو وچ دی، دا خو دا رقم ته اضافه. یعنې دغه ټولې کیسې چې دي دا زه چې درته کوم دا ټولې په دې ټولنه کې شته دي. دغه دغه خبرې د دې د مخنیوي لپاره اول قسمت کې دا دی که یوه مور حمل اخلي باید د هغې صحت کاملا شفایاب شوی، هغه باید د دې له جوګه شوي وي چې دا څه رقم ته د ماشوم باید چې په راتلونکي کې زیږئ، باید د دې دغه لس میاشتې موده چې دا د مور په رحیم کې تېری، باید دا په کومو درجو باندې تېره شي ورسره. دا خو په دې نه کېږي چې نن یو ماشوم راوړلو کال چې برابرېږي باید بل راوړي. دلته خو سوی تغذیه چې پیدا کړې ده خپله کورنۍ پیدا کړې، خپله همدې مور پیدا کړې ده سوی تغذیه. که چېرته سوی تغذیه دې نه پیدا کړي نو ضرورت بچیانو ته راوړلو دې له خدای ضرورت پکې نشته دی چې باید یو سړی دې حتماً بچی راوړي. د سوی تغذیه د ماشوم نه بهتره ده چې سوی هېڅ بچي سړی را نه وړي، ځکه دا په ټولنې باندې بار کېږي. سبا یې نه د مور تداوي کېږي نه د دې ماشوم کېږي، دا یو بل جنجال شلو بیا راتلونکي کې نورې کېږي.
بله ډاکټر صاحب، کلیوال تاسو د ډیرو ناروغیو یادونه وکړله، خو د یخنی یا د ژمي سره د تړلو ناروغیو هغه تر ټولو زیانګالي کسان څوک دي؟ ماشومان دي، زاړه دي، کوم یا بې ځایه شوې کورنۍ دي؟ که په دې اړه لږ رڼا واچوي او څه کول پکار دي؟
کورې دغه د تنفسي ناروغي چې دي یا خصوصا د ژمي پورې تړلې ناروغي، په دې اول لاین کې چې دي
ټول هغه عمر کلي کسان چې عمرونه یې د شپېتو نه اوښتي دي، دا اول لین کې ورته کاندید ناروغان دي. خصوصا د نن نه تقریبا چې څلوېښت یا پنځه دېرش کاله مخکې په دغه سیمو کې خلکو دا چلم دا شیان ډېر استعمال کړي دي، نو دوی دپاره دغه اول لین کې دي. ورپسې چې دي نوزادان دي، ماشومان دي چې دوی د تنفسي ناروغیو سره ډېر زر اخته کېږي. خصوصا د ژمي په موسم کې کمنډ تاسې نوزو خو دلته روزمره دا ګراف ګورمه، اکثره چې موږ ګورو په نمونیا کې چې دغه شوي دي، تلف شوي دي یا اکسپایر شوي دي، هغه دغه دي زاړه خلک دي، شته دی ماشومان هم شته دي، خو لږ د دې زړو ریټ یو څه لوړ ښکاره کېږي ورسره، ځکه د زړو خو یو معافیت کمزوری. دویمه خبره دا ده، باید هغه رقم ته چې مناسب د غذا او د اوسېدو چاپېریال دوی ته اکثره نه برابر. دریمه خبره دا ده چې دوی خپله پخواني عملونه کړي او دغه دغه لوګي چې دوی اخیستي دي سږو لپاره، د سږو کې پاتې شوي دوامداره د دوی د سږو د بندېدو سوپیړي یو غټ ناروغي ده د سږو چې دا دوی ته پیدا شوي. او بیا په دغه موسم کې د ژمي په موسم کې خصوصا زاړه چې وي د دوی د مورتلټي ریټ یا د مړینې کچه لوړېږي. علت یې دا دی چې دغه د یخ وهنې سره چې دوی کله مخامخ کېږي د دوی بدن دی کمزوری، فزیکي کمزوري دي، دوی دوامداره دغه میکروب کو واخلي حتما دوی تلف کېږي پکې. دغه کسان چې دوی زاړه دي دا دي ورته په درېمې کټګوریو کې ټول هیوي سموکینګ، هغه کسان چې هغوی دوامداره لوګي اخلي یا سګرټ څکي یا کوم نور داسې څه نشیمات دغه وي چې هغه لوګي په واسطه باندې دوی تېری، په درېمې کټګوریو کې ورته دغه خلک ډېر اخته شوي دي. او په څلورمې کټګوریو کې چې دي هغه حامله میندې دي، حامله میندې ورته ځکه دغه دي د حامله میندو لپاره د ناروغۍ ته ډېر زر کاندید کېږي. علت هم دا دی چې دوی په خپله باندې هغه رقم ده چې مناسبه ده دوی په هغه کچې باندې دغه نه کوي، د خپلې روغتیا ساتنه نه کوي، نو دوی پرې ډېرې برابرېږي. ورته پنځم کې بیا ټولې هغه مېرمنې چې دا بیچاره ګانې تندور ته خېږي، هلته ډوډۍ موډۍ پخې یا بخارۍ کې زغال اچي یا نور څه کوي، او یا ورپسې هغه خلک چې هغوی د زغالو په قانونو کې کار کوي، نو په دغه وختونو کې د دوی دغه د مړینې ریټ چې دی همداسې یو بل پسې په کټګوریک شکل باندې پیدا کېږي. ورته
ډېره مننه کلیوال صاحب. معمولا په د ژمي کې خو اکثرا خلک بخارۍ ږدي یا مثلا تنور د تنور ګرموي، تاوخانی وي، اکثرا لوګي ډېریږي، د سون مواد هم وینې څوک لرګي سوځوي، څوک د ډبرو سکاره، آتا څوک ټایرونه هم سوځوي، ځینې نور چې ډېر مضر دي. په دې اړه اوریدونکو ته ووایي چې دغه کورنۍ چې په ژمي کې د سون موادو څخه کار اخلي، دوی څه باید وکړي چې هم هغه تودوخه وساتلی شي په د خونې دننه، او هم هوا تصفیه یا د هوا جریان ولري؟
مننه. ګوري د ژمي موسم کې خدای اوس موږ تاسو ګورو په لوی خارونو کې په افغانستان کې، خصوصا په کابل کې، په کابل کې خدای هوا دومره دی خلکو د خوانه کړه یو خدای چې د موټرو ازدحام ډیر دی. دوی مدد چې اکثره چې موږ ګورو دغه دغه چې دي څورته وي فابریکې او دا شینه صنعتي پارکونه دي، نو دا په خپل باندې د دې بایس کېږي چې لوګي زیات کې. درېمه خبره دا زه ټایرونو سوځول اوس که زه یو چاته ووایم چې ټیر مسیزه صحیح ده، اګه سیمه ته چې دا ټیر نشم د لرګو لپاره پیسې را ترکه چې زه په لرګي ځان ته واخلم، زغال مسیزه مل لرګي واخلم ځان ته، صحیح ده کنه؟ نو دا ټول هغه چیلنج خبرې دي چې موږ ورسره روزمره مخامخ یو. بهتره لاره دا ده ټولې هغه مایندې چې دوی د دغه سره په تماس کې د اور سره تنور کې ټیرونه سيږي یا نور څه دغه لري، تر هغه وخت پورې دوی د خپل تنور سره په تماس کې نه راځي تر څو چې د لوګي په کامل شکل ختم شوی نه وي، یا په دې بخاری کې کدو دا کم دغه سيږي سون مواد چې هغه صحت ته مضر دي، باید دغه دروازه او دغه داسې محکم وسیږي، بند وسیږي تر څو پورې د دې دا لوګي د خواو شاته خصوصا د چاچ د اور لګول شي د ضرر نه په امان وسیږي. دریمه خبره دا ده چې د موټرو هغه به کیفیت موټر د تیلونه یا غازونه چې دلته استعمالي شو او دا هوا په کړه کې به د پتن ودرېږي، ضرورت ورته نشته، ځکه دا هوا دا د 100 روپو د لپاره خپل مزدوري کوي، د دې ترڅنګ 200 روپو د لپاره ناروغي په دې آزاد هوا کې دا پریږي. نو دا خو یو غټ بل خبره شوله چې خلک ورسره لاس وګریوان دي، خصوصا په دغه ژمي موسم کې زما ټول اوریدونکو ته دغه پیغام دی چې واسم رسیږي، ماسک استعمال کړئ، دغه سی انزهامي ځانو ته مزه هغه ځانو کې چې هلته دوامدار دغه پیخي زیاتیږي لکه د وایروس چې انفلانزا د کامن کولډ د کومونه دغه مده خلکو سره تماس کم کی محدود کی ورته دا ورځ خپل وخت لري تر لاسه پوری احتیاط سره وشي ان شاء الله دا به شفایت کیږي ورته کو دا اته مر سره نو ما مخکې د ټولې لګ درک یو څو تات کې لیمو او تورچې دا سره مکس کړئ دوامدار دا استعمال تر څو پوری ته پټرمې ته لا نشي او د بدن ته ودوخه د سالم پاتې ان شاء الله وایروس دا به موږ به تاواني ونو او تاوان دونی کې احتیاط وشي
ډیر زیات مننه ده داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال چې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه ما نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته مخته یوړه. کوم نوې اوریدلې خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم کول شي چې بیا یې واوري.
نمی خوشی جی په نخر دود دل بر لاسنا دغم پش پر اشکار یار تاخت لاسنا وطن می جوړ کر بلا دای ماما پکیمری چې د حسین په نصرت دې شمر لا سنا غم پش پر اشکار یار د اختر لا سنا نمی خوشی جی پنکر دود دل بار لا سنا دغم پش پر اشکار یار دختر لا سنا دل تلا وار کرپ کمزوری زورا ور لاسنا دغم پش پر اشکار یار د اختر لاسنا نمی خوشی جی بند کری دود دل بار لاسنا دغم پش پر اشکار یار د اختر لاسنا چلاسی مشکل کده کوم پیغمبر لا سنا دغم پش پر اشکار یار د اختر لا سنا نمی خوشی جی پنکر زود دل بار لا سنا دغم پش پراش کرے یار دست دستنا بنو حلل نو اختر وی دا افغان تو کور کی